پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دازه دیر دو ده سات پخ پراونه که ستاسو کربه تخنیک جاری شفیق یار مختوری اسلام علیکم او هغه اوریدون که چه نوی میلادی کال منجه هغوی تا دی نوی کال مبارک شی. ده افغانستان ملی امنیت وی چې په غزنی کې د الجزیره خبریال نیکزاد طالبان وشل دی او هغو کسانو اعتراف کړی دی چې د دې قتل په تور نیول شوي دي. تر خبرونو وروسته د موضوع جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یوه ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي او پرتګال به سر له نن څخه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یوه ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نور چارواکي د مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سې شمې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ سو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او حملته بین الافغاني خبري هم پیل سو. اته څلوېشت کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکو خو جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندې مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بېسارې اورښتونو ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. دا وایي په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنۍ له کبله له خپلو سیمې بې ځایه سوي دي، نو همدا وضعیت ماشومان ډېر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا وایي له بده مرغه کورنۍ اسونتوکي او د ژمي نور تجهیزات نه لري. میرمن عطایی دا هم ویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړې. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 26,000 ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چارې پیل سوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې د پنځمې پر ورځ خبره سوې ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1,380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ ته د 40,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړه، 10 لیتر غوړي، 15 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي شاوخوا دوی د مخه په کابل کې وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام لومړنی پړاو به په راتلونکو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پلیسي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. نن د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ د کورونا وبا د اندېښنو او د نوې واکسینونو پر مټ د ناروغۍ سره د مبارزې له هیلو سره پیل سوه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوې کال شپه هغسې ونه لمانځل سوه لکه په نورو کلونو کې چې وه. ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په څیر د نوي کال مراسم په تیره بیا اورلوبې له استرالیا څخه پیل سوې او په تدریج سره آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنه کړل سوه چې راغونډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او پرتګال بسر لنن څخه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنی مشر په غړ واخلي. پرتګال به د خپل د ماموریت پر مهال لزینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وباله کبله د مرستو د بستو همژغي د همدې وباله کبله روغتي ستونزې او د کورونا واکسین دوه ډول دي. پرتګال په بیانیه کې ویلي د امکان تر حده هڅه کوي چې د شپږمشتي په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیږد پر مهال ویلي چې جرمني شپږمشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسېدو مرکز و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبریال نیکزاد چا ووشه. ملي امنیت وایي چې شواهد لرو، طالبان وایي چې سم نه دي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بې اسنادو موټرو د ثبت له درکه یې په تیرو دوو میاشتو کې نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ مالیه ترلاسه کړې. د نوي میلادي کال لمانځنه څرنګه پیل شوه؟ روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او وړاندې به په خبرونه کې دا پروګرام درته معرفي کړم چې پر کومه موضوع ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې د الجزیری او اسوسییټډ پریس آژانس د وشتل شوی خبریال رحمت الله نیکزاد قاتلان نیولی دی. د ملي امنیت لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې وژونکي حمید الله او عبدالخلیل نومیږي. دوی طالبان دي، خو طالبان بیا وایي چې نیول شوي کسان طالبان نه دي او له دې کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د نورو جزئیاتو لپاره اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسب نور څه معلومات
د افغانستان چارواکو پرون وویل چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد وژن کې نیولې دي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل نیول شوی دوه کسیزه ډله د وسلوالو طالبانو په یوې سیمایي ډلې پورې تړاو لري. نورستانی همدارنګ ادعا وکړه غو تروریستي ګروپ چې موږ پر هغه چې موږ د هغه نه دوه نفر نیولې دي مستقیما په دې وژنه کې د حالت لري. دا په داسې حال کې ده چې د رواني مرغومي میاشتې په څلورمه نیټه د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي وو د خبريال رحمت الله نیکزاد د وشونکو څرکې لګولې دي. جنرال سید عمر نورستانی همدارنګ ادعا وکړه چې یو څه سرنختي پیدا کړې، موږ ور باندې کار کوو، کله چې وي مثبتې پایلې ته ورسېدو له خلکو سره به شریک کړو. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ملي امنیت هم د یو داسې کس ویډیو خبره کړه چې وایي د نیکزاد ترڅنګ د کمی یو کارکونکو او د مستوفیت دوه تنه هم بوجلی. دا کس په دغه ویډیو کې ځان د حمید الله په نوم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ وسیدونکو معرفي کوي. خو یې وس په غزنی کې ژوند کوي او د طالبانو په امرې دغه کارونه تر سره کړی دي. خو طالبان د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو او همدارنګه د مدني فعالانو په وژنه کې خپل لاس لرل په کلک کړی دی. د نیکزاد په وژنه نو وروسته طالبان لومړنۍ ډله وه چې په دې اړه یې خپل عکس العمل وښود. دا وژنه یې وغندله او نیکزاد یو مسلکي خبریال یاد کړ. همدارنګه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مکتب په وروستیو کې په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په ژورنالیستانو بریدونه نه کوي او هغه ادعا وکړه چې دا کار د دوی د بدنامۍ لپاره خی په حکومت پورې تړلې کړي کی. په افغانستان کې تیر 2020 کال د ژورنالیستانو لپاره یو مرګونی کال وو، یو لخونړیو کلون نه وو. په دې کال کې څو ژورنالیستان په مستقیمه توګه په هدفي بریدونو کې پرله پسې وژل شول او همدارنګه ګڼ شمیر نور ژورنالیستان په افغانستان کې تهدید شول. حکومت او وسلوال طالبان دواړه پړه پر یو بل چي او تر اوسه پورې هم دقیقا څرګندنه ده چې په افغانستان کې رسنۍ څوک واخی او د چا تر تهدید لاندې دي. په ځانګړې توګه ګڼې رسنۍ چې په کابل کې فعالیت کوي خبریالانې ویریدلي، اندېښمن دي او د خپل مسؤلیت په اړه په تشویش کې دي.
ان صاحب مننه. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژنه ډیر ژر رد کړه، ځکه چې نیکزاد د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کوه او د الجزیرې مرکز هم په قطر کې دی او طالبانو مرکز هم په قطر کې دی سیاسي دفتر. لیکن د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وژلو په ارتباط په پیل کې طالبانو ویلو چې په دې اړه تحقیقات کوو، وروسته بیا دا موضوع هم بیرته رد کړله چې دوی په دې کې لاس نه لري. د هغه د قاتل د نیولو په برخه کې هم د افغانستان حکومت ویلي و چې قاتل نیول شوی دی، خو دا موضوعات نورو څیړنو ته هم ضرورت لري. ځینو څیړونکو ازادي راډیو ته وویل چې کیدې شته چې دغه چیرنی په خپلواک توګه هم وشي ترڅو دا معلوم شي چې دا کسان چا وشلی دي، خو حکومت دوی اعترافات خبره کړی دي.
او اما چې تاسو ویل دی ازادي رادیو دی وجل شبي خبريال الیاس دایچ په هلمند کې په موټر کې دی خود شوی مین په 14 کې وشل شو، د هغه په تړاو باندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو یو کس چې ځان په طالبانو پورې اړوند خې نیولې او د هغه اعترافات هم خبره کړ چې هغه وایي په دغه وژنه کې لاس درلود. خو وسلوالو طالبانو کسان په لومړیو کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، وروسته ویل چې د الیاس دایی په وژلو کې دوی لاس نه لري.
البته د افغانستان حکومت په ننګرهار کې چارواکو ویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال ملالی میوند قاتلان هم دی ولیدي، خو هغه اعترافات لکه چې خبره نشو.
په ننګرهار کې بیا د ملالی میوند د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې په غاړه اخستی وو. چارواکو ژمنه کړې ده چې له مشکوکو کسانو چې دوی وایي چې قاتلین دي چې په هماغه ورځې د نیولو اعلان وکړ، له دوی نه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د دوی اعترافات او همدارنګه په دې اړه نور معلومات د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نوي جزئیات د ننګرهار له امنیتي ادارو نه دي رامخته شوي. همدارنګه په افغانستان کې په تیرو میاشتو کې، البته په تیرو دوه درې میاشتو کې، څو نور خبریالان هم په نښه شول چې په حقیقي او مدني فعالان هم په نښه شول چې په هغه کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د څار د بنسټ مشر یوسف رشید وو چې د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو یو فعال وو. همدارنګه د تولونیوز یو خانه ویان دو نتاق یما سیاوش په کابل کې په یو 14 کې وشل شو. همدارنګه دی اریانا نیوز یو نتاق او د خبرونو چلون کې په مرموز مرګ مړ شو چې تر اوسه پورې هم جوته نه ده چې هغه ځان وشنه وکړه، خو حکومت خدا وایي چې ځان وشنه وکړه، خو ځینې خلک شته چې په ځان وشنه شک لري او کېدی شي دوی ګومان لري چې کېدی شي په کومه مرموز ډول وشل شوی. همدارنګه یو سیاسي فعال په کاپیسا کې په نښه شول، اغلی نورستانی چې دی ټول او وبخې کوهستانی چې دی ټول پیخو په مجموع کې په فعالانو کې سیاسي مدني ټولنیز فعالانو او ژورنالیستانو کې د محل ویره خبره کړې ده. 2000 کال کلیوي خو د کرونا په لور د افغانستان لپاره یو ترنګلې او سخت کال وو د ټول نړۍ لپاره، خو هدفي وژنې په خصوصا د 2000 کال په ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ، په مدني ازادۍ په فعالانو یو داسې څه دي چې د محلي په کابل ولایتونو کې مدني فعالان، ژورنالیستان، فرهنګیان ویرولې دي.
ان صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شاورونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 10,000 بیا اسناد موټر ثبت کړي دي. د دې وزارت مسؤلانو له قوله په دې شمېر کې 10,000 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسي شي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بیا اسنادو موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. نور په دې راپور کې
د بی اسناد موټرو د سب لړې پیل دو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار د غیر قانوني موټرو د تګ راتک د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 3,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل لیادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موتروی
د بیاسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 10,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 23,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکو موټر ثبت او محصول کړی دی. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 تر 900 بیا اسناد موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا اسناد موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هم مهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 6:30 غونډو په راپور کې ولیکل د بیا اسناد موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس خبرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي او ډېرو خلکو غوره وبلل چې دا مراسم د تلویزیونو له لارې وګوري. په تیر بیا اور لوبي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د خبرونه په پیل کې مو لومړی مطلب دا و چې په غزنی کې د الجزیرې د تلویزیون د وټل شوی خبريال رحمت الله نیکزاد د قاتلانو پاره باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې قاتلان نیول شوی دي او دوی طالبان دي، خو طالبان دا موضوع ردوي. لوی سره د خبريالانو لپاره غوښنه په افغانستان کې په زیاتی دوري د ژورنالستانو په افغانستان کې د ژورنالستانو د دفاع د کمیټې مشر موید هاشمی له کابل په ټلیفون را سره دي. هاشمی صاحب خبرونه ته شرغله طالبان نه منی چې دا کارونه دوی کړی دي او حکومت وایي چې طالبانو دا کارونه دوی کړی دي.
د سیرلند جزئیات وړاندې کما چې متاسفانه په تیرو 15 کلونو کې موږ په 45 تنه ژورنالیستان شهیدان ورکړي دي. یوازې تیر کال او سه کال نږدې 100 رسنۍ د امکاناتو د نشتون له امله یا د امنیتي تهدیدونو له امله بندې شوي دي. په 2019 کال کې موږ 15 شهیدان درلودل، 18 زخمیان مو درلودل. 2018 کې مو 18 شهیدان درلودل، په 2019 کې مو 15 شهیدان درلودل، 2018 کې مولا شهیدان دلول. د پیښو ارقام کراوخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لوی کورنۍ سره ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حمله وشوه له موږ شهیدان دلودل او سه کال موږ نخښ شوي شهیدان دلودل چې ملګري په نخښ شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچوي، هغوی د دین انکار کوي. بیا دولت مشترکه کمیټه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت چې کومه کمیټه لري د ژورنالیستانو پر وړاندې د سرغړونو او د تهدیدونو هغوی تل وایي چې موږ قاتلین نیولی دي یا د دغه پیښې عاملین مو نیولی دي. زموږ سره اندېښنه هم دغه ده چې کبو هغه صورت کې چې کله وسلوال مخالفین دار دی چې مګر نه دی وجلی او دولت په غوی باندې وراړی چې دا وسلوال مخالفین کار د زمونږ د جرنالیزم د کورنۍ او د افغانستان د جرنالستانو د فدراسیون او د ملاتړو بنسټونو غوښتنم دا چې دولت ته هغه نیول شوي خلک آزادانه یا عادلانه محکمې ته وړاندې کی هغه داسې محکمې چې په هغه کې د رسنۍ او د کورنۍ نمائندګي شوي تر څو معلومه
شي. هاشمي صاحب محترم، همدا چې تاسو ویل چې له دې خلکو باید علني اعتراف واخیستل شي، دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خپره کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره کړه، او همدارس د الجزیره د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خپره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري، له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي تر څو له خلکو سره اصلي موضوع واضح شي خلکو ته؟ بله،
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړي. شخصا زه خپل یو ونه دی لیاستای کور ته تللې وم، په هلمند کې وم، دغه کورنۍ سره مې واونه کې راکړله. دغه کورنۍ هم قناعت لري تر اوسه پورې چې دغه په پیښه کې تورن څوک نیول شوی ده. دوی نمون غوښتنه کړې ده، دوی همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. خو تاسو ته معلومه ده چې د بندینه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي. یا دا چې اوس مثلا
هاشمي صاحب همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندینه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړه شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسؤل په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یوه لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او تر څو معلومه شي. او که چېرته همدا خبر هم داسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی، او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی، او ترمنځ به خبریالان وژل کېږي او حقیقت به نه څرګندېږي.
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې موږ کړې ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکر الله او د حمید الله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده، ملي امنیت ریاست موږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقلا د ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په دې کې شک نه کوو. ولې زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنا چې تر دې وړاندې هم ټارګېټ وژنې کړي دي او هغه اعترافونه کړي دي، قاری عبیده دی ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغه چې محکمه یا دغه یو بین جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دی وړاندې څوک ضرور کړي دي، او د دغه تیارو ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، تاسو چې غوښتنه کړې ده او حکومت رد کړی ده، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابیل وخت باندې اعلانیې ورکړي، زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ دې په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دوی نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکړي لا سره یو ناست نه یو، په هغه کې موږ غوښتنه هم دغه ول دولت نه، موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړ شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه د ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیواله اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
هاشمی صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ پاکسرو شهرونو کې د نوې میلادي کال مراسم د کورونا وایروس ته خبرېدو له کبله محدود المنزل شوی دی. په جاپان کې دا مراسم او اوس په چین ته مخه کړو. په چین کې د نوې کال مراسم او په شمالي کوریا کې دا مراسم نیوزیلند او استرالیا هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې پکې د نوې کال مراسم منزل کیږي. په استرالیا کې دا مراسم په نړیواله کچه ډیرو خلکو غوړه وبلله چې دا مراسم په تیر بیا اورلوبي ته تلویزیونونو لاري وویني. د نوې میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول او تر امریکا پورې په اورلوبو ولمنځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغون شي او یو ځای دا مراسم د تیرو کلونو په څیر ولمنځي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
نړیوالو نوې میلادي کال ته بیل دي چې د تیرو کلونو په شانې په شاندارو مراسم ولمنځي هر کله ووایه، او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هلي وو غوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوې کال مراسم په تیر بیا اورلوبي له استرالیا پیل شوې، او په تدریج آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېر خپریږي له رایو ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډیر شهرت لري، د دغه شهر د اوپرا د ودانۍ پر سر اورلوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي، ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډیرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعت مخکې پکې د نوې کال مراسم پیل شي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوې کال مراسم تر سره کړل. په جنوبی کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملی کیږي، د نوې کال مراسم غلي تر سره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول، او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل، ځکه چې حکومت بندیزونه لګولې دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو، د نوې کال مراسم جوړ نه شول، او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوې کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوې کال د اورلوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له خوشارونو څخه دی چې هوایي ککړه ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوندشتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هوا د ککړتیا په ارتباط د متخصص ډاکټرانو سرګندونې تاسو اوریدل شي. خو ازادي راډیو د سار لوو د ماشام ترو پوری په منځني سپه دولش پښ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې سمش پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. دولس په جاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو امور په دز ووجل او ځوانځو یې ټپی کړ. د پروان امنیتی چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په جبل سرج ولسوالۍ کې د پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او پولیس وایي چې د برید علت تر اوسه روښانه نه دی خو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطره په یو ځنګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځنګړې استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نورو چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندې مریم عطایي په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بې ساري ورښتونه ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چاري پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین بیرنی استفادې ته اجازه ورکړه. لغه رئیس چې کورونا وبا پیل شو د په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لمړنۍ لوی اعتبار بلل کېږي. او پرتګال به سرلننه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنې مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دی ماموریت پر مهال لذینو ننګونو سره مخامخ شي چې لوی هغه د کورونا وبا لقبله د مرستو د بستو همجغي د همدې وبا لقبله روغتي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي.
اوس هم لښمنې سره سم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت که روز یکشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. مهمانای برنامه دکتر محبوب‌الله شفیق متخصص داخلی عمومی و دکتر عزت‌الله حامد دکتر اطفال بودند. ما از ایشان پرسیدیم که در این اواخر گفته می شود که آلودگی هوا باعث ازدیاد امراض چون زکام و سینه بغل همچنان نفس تنگی مخصوصا در اطفال می شود. در این مورد دکتر عزت‌الله حامد چنین گفتند:
بسیار تشکر. واقعیت همی هستند که به آمدن زمست نبودی سیستم معیاری گرم کردن تعمیرها و خانه های ما و شما طبعا آلودگی عمومی هوا زیاد شده و طبعا تاثیر غیر مثبت و منفی داره بالای صحت تنفسی ما و شما، که هر چقدر که ما و شما یک هوای ناپاک تنفس میکنیم و مستقیم تاثیر داره دمو موجودیت چیزای سمی و زهری در هوا و او ما و شما را متاثر می سازه، هم کلان هم خورد، بالخصوص افرادی که از پیش از پیش مشکلات تنفسی داره که او مثل مانون به نفس تنگی داره یا مشکلات قلبی داره یا حساسیت مختلف دارن و را زیاد متاثر می سازن و شدت مریضی و تعداد مریضی روز به روز زیاد میشه و ضرورت گپ دیده میشه که ما و شما با وجود از اینکه از گرم شدن فایده میگیریم باید که امو فیلتر نصب کنیم و به جامعه هم یعنی ضرر نرسانیم. صحیح است که ما و شما ضرورت به گرم کردن تعمیر و خانه و حویلی خود داریم و سیستم خود داریم، شفاخانه و دکان هست که باید گرم باشه، اما این باید سبب نشود که غیر مستقیم ما و شما دیگرها را خراب کنیم و دیگرها غیر مستقیم ما و شما را خراب کنه. یعنی کلگی باید یک سیستم منظم تهویه باید بنان بیاید و هر کس که مثلا دود خارج می از بیرون، او اگر موتر باشه، او اگر کارخانه باشه، او اگر مرکز سیستم مرکز گرمی باشه، یا فلتر داشته باشن و موزراتی که قابل فلتر هستن که او باید پاک شوه و دعا اوگت شوه و باقی منده همو که بسیار خورد هستن که وجود نمیشینه در مسلس جایی که ما شما تنفس میکنیم، او به هوا اگه بروه او به بسیار بالا میرن و او ما شما را خراب نمیکنه. ذراتی که سنگین هستن و ثقیلتر هستن اوی که در هوای ما شما که در مثلا در سیمیتری کره زمین قرار داره او را ما شما تنفس میکنیم او ما شما را خراب میکنه و ضرورت بنی هستن که باید همی دودکشا بسیار بالا باشه و حتما فلتر داشته باشه که همی صحت تنفسی ما شما بهتر شوه.
تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر صاحب شفیق از گرمی اتاق و اگپا استاد دکتر صاحب حامد صحبت کردن، منتها من یک چیز شنیدم که همین درجه حرارت اتاق که به اندازه معین نگهداری شوه ای بسیار جد مهم است به صحت و مریض نشدن از این قبیل مسائل، منتها در افغانستان اگپا خیرواج نداره، منتها اتاق بسیار گرم کردن و کلکینا رو بسته کردن و باز دزیر لیاف هم در آمدن و از این قبیل مسائل توصیه شما چی است؟
گفت شما دقیق است. من فکر میکنم که مطالعات امیر نشان داده که تغییر و تبدیل هوا اصلا باعث از این میشه که بعضی از میکروب ها در درجه های حرارت مختلف فعال شوند و بالاخره باعث مرضی شوند. اما از این نقطه کرده هم یک نقطه بسیار مهم است که شما فضای داخل اتاق را ذکر کردین. در فضای داخل اتاق اصلا مریضی نمونیا و سینه و بغل و سایر امراض طرق تنفسی در فصل زمستان به خاطر زیاد میشه که در این فصل چون هوا سرد میشه و اکثرا مردم مشترک اگر زندگی میکنن نزدیک هم دیگر میباشن، در صورتی که یک نفر مریض شوه میکروب به شکل بسیار ساده به جانب مقابل سرایت میکنه و زمانی که ازدحام زیاد باشه در یک اتاق سرایت بیشتر میشه. بنابراین بهترین شیوه جلوگیری در اینجا ای است که ما در جریان 24 ساعت یک بار حداقل فضای داخل اتاق را تغییر بدیم، خصوصا زمانی که در جریان روز باشیم و آفتاب باشه، هوا آفتابی باشه، ما کلکین باز کنیم تا هوای داخل اتاق تغییر شوه که اگر احیانا کسی در اتاق مریض بوده باشه، مریضای سینه و بغل به درجه های مختلف متفاوت می باشه از نگاه شدت، گاهی اوقات آدم ایش نمی فهمه که یک نفر از مریضی طرق تنفسی داره، یعنی بسیار خفیف می باشه، اما او سرایت می تانه به میکروب به دیگه محول. اینان اگر هوای اتاق در 24 ساعت برای یک ساعت نیم ساعت در طرف روز تغییر شوه، این یک شیوه بسیار خوبی جلوگیری و وقایه از امراض طرق تنفسی در فصل زمستان شده می تانه.
بله شنوندی عزیز بفرمایین، هم به پشتو هم به دری می تانه سوالاتان طرح کنین، بفرمایین.
ما تعفیت قلبی دارم، به همین خودت نفهم تو همین تمام مدیت ما یک دفعه ما انتبیسی که نخورم هیچ مره ایلون نفس تنگی دارم پیدا میشه.
هم نفس تنگی دارین هم مرض قلب دارین، چند سال است این سیب؟ ما هم دکتر واری پرسان کنم کلویتان چند است سیب؟
کلو 84 کلو استم.
چند سال است سیب؟
60 سال استم.
نظر صاحب دلتا دغه مریضی دلتا لوګر کې مخبره ده پار کول کې وو ات نه پار ته دی دی غټو دی ولو دا ډاکټر نه دی ما دا سوال ده چې دا غټو غټو بلډنګونه چې دی یو ته فلټر ولاګا دغه عام خلک دا خور غریب خلک چې پلاستیک او ټایر سو دی وته په فلټر لکومه کې دا کرای بریخ نامو جگہ دا بساو قیامت ته نه بس دی دغه علاج چې شاید بس وروره دا خو د یو کار ده لکه یو غریب ته ورته وایه چې بس وروره ما ته واده وکړه دغه شی وهلته په افغانستان کې دغه دې ما نظر و نور دې په مخه ښه
خوست. بله شنوندي عزیز بفرمایین، سوالای در مورد صحت بفرمایین.
ډاکټر صاحب خو پوښتنه دغه ده چې موږ خو د پکتیکا په ولایت کې لرې ساحه کې پراته یو، بیا دغه تبه ټوخی زکام دا مرض بیخي عام و خاص ده.
اول دکتر صاحب بخیر، دکتر صاحب حامد نوبت شما بود، یک سوال دو سوال شما جواب بدین، باز دکتر صاحب شفیق بفرمایید صاحب به نوبت تا.
برادر ما که به پشتو سوال کرد لوگر نه که هلتا خوی پلاستیکونه سوزی یا بخاری دی یا نور غد بلنگونه نشته دی یا غویلی چه پا بلنگونه والا با فلتر والا که منگ سوکو نو دویم یو ست دادر نیوله شی چه کم از کم زن نه دا دود لیدی که اغا منگو تا چه بخاری نلونه لګاو او ماغه بخاری دود بیرون ته باسو سره د ټولو مشکلاتو چې په اطراف کې شته د اطراف هوا د زراعت د موجودیت له امله د خار نه ډیره پاکه ده، څنګه نباتات ونی چې د هوا په پاکولو کې ډیر رول لري
هغه د ډیر تشویش نه کوي ان شاء الله هغه به د هوا د خرابې نه دومره نه خرابېږي خو چې ساړی خراب نه کی هوا دې ګرمه کی ځان ته ور دی ولګي چې هغه هر څه موجود وي ودي سوي البته به تر دا چې یو ساده بخاری وي چې په هغه کې ور بل شي ګرمایي شي او باقي دو دي د نل ځای نه بیرون ته وزي دا خطرې قده نور دومره ستونزه نشته د دې تشویش نه کوي ان شاء الله هغه به نه خرابې په قدم لري چې هغه دود بیرون ته وزي داخله بند ساحه کې دینه لګي خو نه خرڅ چې به په مسموم نشي دیم یو ملګری چې پکې کانه د ماشومان په اړه کې سوال وکړ چې هلته زکامونه او ټوخی او د کسې عامي شبي دي ډیر یو ډاکټر سره لاسرسه نه لري نو زه به وایم انیک بختانه ماشومان په مجموع کې هغه د ډیرو وایرسونو نه محفوظ دي مثلا کورونا چې هم ماشومان الحمدلله ډیر زیات نه خرابيږي کدا کورونا مې ډیر تشويش وته نه دی په کار ماشومان معمولا تری بچیږي رغيږي البته مهمه خبره دا ده چې دغه زکامونو او دغه توخو عمده علت چې دا هغه وایرس دی وایرس مطلب د څه شی چې هغه زیاتره په ډیرو حالاتو کې په خپل خږي او ډیرو انټيبيټیکونو او ډیرو دوايانو ته ضرورت نه وي محلي تداویان چې دوی سره موجود دي جوشان دي او یا مثلا شات کوم موجود په چایو کې واچي نور هربل دی خاکشیر دا شینه دی ټول کارول شي او دا هغه عمر مفید دی د پخی په کنټرول کې د تبي په کنټرول کې د سینې د خلاصولو او بلغم د نری کولو په کنټرول کې څومره د زمونږه سری دواګانې دي او تغذیه د ماشوم په مو کې خوراک د ماشوم تور کې پرېزای دي نه غیر ضروری مثلا مستی دی په نه باندې مثلا نارنج مالټا کینو دا دی په نه باندې شوروا غوخه او لوبیا دا دی په نه باندې خو خوراک دی ورکی مثلا څنګه اومغه یونانیه حکیمه شي نه کوم دوی سره موجود دی اومغه دی ورکی پیر ته دی دوا ته ضرورت پیدا کی او پرستامول یا بروفن شربت دی ته د لپاره وکاره با شي تو خته دی تشویش نه کی تو خپل خپل دفاعي یو وسیله دا بلغم پاکی سینا پاکی هغه دی ضرورت نه چې هغه دی دوا په یو ورځ دوه ورځې کې خشي هغه کې د دریو ورځې یافتن دوا مو کې تشویش نه ته به کنټرول کی باقی تر څو بوده چې د تنفس مشکل نه چې سای بنده بنده نشي یا شون نشي نشي ډیر تشویش باندې انشاء الله دغه حالات کې چې سا باندې شته او شون دی تور شي یا ماشوم مطلب خوراک نه ولويږي یا ګنګ شي د لوبر ولويږي نو بیا دې ډاکټر دا ویسي نو دا باقی وړو وړو خبرې غالبا د کور کې تدابیر کوي شي د تشویش نه به کار اکثرت مونږ هم چې تدابیر کوو هم دغه عام او د طبي او د درد د دوا سره تدابیر کوو باقی نور د کور توسیع کوچ کور کې خوراک ورکړي او دغه هربل یا جوشانده او سینور کې ډیره فائدې کوي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. شفیق شما چیز اضافه میکنین؟
بله من برادر کې گفتم کې 60 ساله است او 80 کیلو وزن دارن او تکلیف قلبی او نفس سنگینه دارن.
بله بله
بله برادر من میخوام جواب شانه بگویم امکان زیاد داره که برادر ما نفس سنگی و باعث مشکل قلبی داشته باشه. ما دو رقم اصطلاح داریم. یک اصطلاحی است که در او تنها نفس سنگی از باعث قلب می باشه که ما سی چیف میگیم عدم کفایه قلب و زمانی که این پیش رفته شوه باز ششهار هم در بر می تانه گرفته و همچنان برعکس اگر نفس سنگی از باعث شش باشه مثلا برانشیل اسما یا سی او پی دی باشه یا اگر پیش رفته شوه باز این ای بنابه خود همچون شرائن قلب و شش هم با هم ارتباط دارن از باعث پیش رفت نفسنگی شش قلب هم مصاب شده میتنه. توصیه ما برای برادر ای است که اینها بسیار کوشش کنن که خود را در فصل زمستان گرم نگاه بکنن و به هوای یخ مواجه نشن و جلوگیری بکنن خود را از زکام و ریزیت و سینه و بغل. به خاطر که این حالات مشکلات نفسنگی قلبی باشه یا تنفسی باشه ای را بیشتر میسازه و به این ترتیب مجبور خواهد شد که باید به شفاخانه بره. و یک موضوع دیگر که برای برادر خود ممی خواهیم بگویم ایست که در صورت که سن 60 سال باشه بعضی از واکسین ها در این سن باید صورت بگیره که در افغانستان الحمدلله امکان داره میشه او واکسین ها فعلا واکسین انفلوئنزا و واکسین نموکوک این واکسین ها را به شکل سالانه اگر بگیره ای باعث عظیم میشه که انسان زود زود سینه و بغل نشه و زود زود به مشکل نفس‌تنگی دچار نشه و زمانی که از این امراض آدم وقایه شود باز شدت امراض قلبی و تنفسی هم بهتر میشه. دیگه این موضوعات را اگر به شکل درست جلوگیری بکنیم انشاءالله که شکایت کمتر میشه و ضرورت به بستر داخل شفاخانه نخواهد بود.
بله تشکر دکتر صاحب. ما هم شنیدیم که میگن سپورت بسیار زیاد اهمیت داره به این موضوعات، مخصوصا میگه قلب وقت استراحت میکنه که انسان قدم بزنن، یعنی حداقل روز یک ساعت بسیار تیز تیز ندون، خب تیز تیز آستا آستا هم نرن، خب آستا برو هم نرن، مقصد نرمال یک ساعت اگر قدم بزنه میگه دمو وقت قلب استراحت میکنه. این گپ که ما شنیدیم درست است یا نیست؟
اصلا در فعالیت فیزیکی فعالیت قلب هم زیاد میشه، چون زمانی که انسان فعالیت فیزیکی میکنه ضرورت متابولیزم وجود بلند میره، انرژی زیاد تولید میشه و قلب هم مکلف است که اون انرژی را به تمام انساج عضویت و وجود برسانه. اینان فعالیت قلب بیشتر میشه و ای که قلب فعالیتش بیشتر میشه و به تمام انساج اکسیژن به شکل خوب میرسانه و انرژی را میرسانه، این خودش به نوبه خود فایده ورزش است که انسان به اصطلاح تر و تازه میشه. اکسیژن به تمام انساج وجود به شکل درست برسه، انسان صحتمند میمانه. و من گفت شما را تایید میکنم، در صورتی که برادر ما امکانات هزیره داشته باشه در هوای نسبتا معتدل، البته زمستان است که با سردی خود مواجه نکنه، اگر هوا از طرف روز معتدل میشه در منطقه اینها، خوب است که پیاده‌روی بکنن و ورزش بکنن، اما به شکلی که زیاد با هوای سرد مواجه نشن، به خاطر که هوای سرد خودش باعث نفس‌تنگی میشه و باز نفس‌تنگی و شدت امراض قلبی و انتقالی تا بیشتر میشه.
یک شنونده دیگر را میگیریم. شنونده عزیز بفرمایید، سب سوال تان را طرح کنین.
مالا نجوانده مثل محترم بلکان سبرامی پسکنه داغه در دنگیز دوسته دقیقه دفعه یو دقیقه نفس‌تنگی پیدا کنید.
تشکر وردک صاحب، یک ذره آستا آستا گپ زدن هم پرکتیس کنین که به صحت بسیار زیاد فایده داره صاحب. خب یک شنوندی دیگر میریم دکتر صاحب، سوال یادداشت کنین سوال وردک صاحب. یک شنوندی دیگر هم هست، بفرمایید.
سلام علیکم، محمد داوود هم خوش ولایت من.
داوود خان بفرمایید.
نظری صاحب زما خو موضوع نه خارج و پختنه لرم، چې زه د ډیپریشن تکلیف لرم، زړه مې ډیر خپه کیږي، جوار خفگان لرم و دی پوغا دکتر صاحب نظر غوارم، مشوره غوارم.
دکتر صاحب حامد
منونه نظر صاحب، دکتر صاحب متخصص شفیق بم بده بند رنوه چی زکاغوی پر تنفسی امراض که خاص تخصص لیم زداغ غالبا کس پا عمر پوینشم خواهی ماشومانو که کچیری ماشومی در تلس کلون خطوی او سابندی ور تکیگی د ګرد سره، نو دا مغه د صابندۍ کلاسیک شکل دی، معمولا صابندۍ د همدغې ګرد دوړي دود او تند بویونو سره کیدای شي همدغه غټه دا پارونکې وسیله وي. نو دا د دې خو اول قدم کې هغه ساده جنجال نه د خلاصېدو لارې خدا ده چې هغې نه ځان وساتي، مثلا کوم ځای کې چې ګرد دی هغه وخت کې چې کوټه جارو کېږي یا کور جارو کېږي اغه نه ځان وساتي. نور کسبونه او کارونه چې کومه کې ګرد وي، مثلا د مالوچو ماشين کې کار کول دي یا جرنده کې کار کول دي، دغه کارونه نه ځي. سړک کې چې موټر تیریږي کوشش دي وکړي چې هغه فین نظر تیر شي، هغه ته دوړه او ګرد ډیر وي چې دوی پازاب نه کوي. د کور چې کله هغه خانه تکامي چې ورته کور سره کېږي دا پاکيږي او خلک کور پاکي او شینه دوړي او کنجونه را سپړي، دغه وخت کې دغه ماشوم چې د لری وساتل شي بل څه ته ولېږل شي، دا عمومي د مخنیوي طریقې دي. نورې طریقې هم شته، مثلا ډېرې ببرې قالینې ساتل او ډېرې ببرې پردې ساتل چې په هغې باندې ګرد کښېني او هغه د دې د راپارېدو سبب کېږي، هغې نه دې ځان ساتي. بله طریقه چې عصري ده هغه دا ده چې اوس واکسین راوتې دي د الرجي ډیسنسیټایزیشن، ورته موږ وایو چې همدغه کوم ګرد چې دی یا خاص دی یا هغې کې زیاتره فنګس وي، لکه فکر وکړه چې یو ژوندی شی به کې دی، هغې په مقابل کې اوس د هغې د حساسیت د منځه وړلو لپاره په کابل ښار کې واکسینونه شته دي، هغه هماغه ګرد کوم شي سره چې دا حساس دی هماغه وجود ته لږ لږ کېږي، بار بار واکسین باندې مشهور دی الرجي واکسین باندې. زما په خیال کې دا ټرای کړي او چک شي او معلوم شي حساسیت، او هغه مطلب بار بار هغه تقریبا میاشت کې کورس دی چې هغه پوره کړي، ډېر حده پورې به د صابندۍ شدت کم شي. باقی نور معلومات شخص ته تسپارم که آقای دیباره که سویل غاری دینا او به وی او دیپریشن با مقاو.
تشکر دکتر صاحب احمد. دکتر صاحب شفیق بفرمایید. صاحب
بله، ما با تایید صحبت های دکتر صاحب به پختو که ویم چه ورده صاحب توازی شیدی خواه دکتر صاحب خبری تایید هم دا تکلیف دیر برانچل اسما تا پاتی کیگی او هاگر نفس تنگی دا چه دا شش دواج نا مایست رازی او علت عمده الرجن ده یا خارجی جسم چې هغه اسما تشدید کوي، چې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډاکټر صاحب ډېرې ښې لارې چارې وویلې. دغه ناروغ باید په معتدله هوا کې پاتې شي یخ سره ډېر مواجه نشي ځکه یخ هوا د نفسنګي تشدید کوي. همدارنګه اگر د خاورې نه لکه ډاکټر صاحب چې وویلې ځان لرې وساتي که چیرې کار داسې ځای کې چې هلته دا نفسنګي تشدید کېږي هغه کار که تبدیلولی نه شي نو ماسک نه خامخا استفاده باید وکړي. د دې ناروغۍ تداوي دوه ډوله ده چې معمولا ډاکټر صاحبان هغه دواګانې ورکوي. یو رقم هغه دوا ده چې د شدت په وخت کې ورکول کېږي چې دوی ویل چې کله کله شدیده کېږي. نو هغه د شدت په وخت کې کله حالات ډېر وخیم حالت ته ځي نو په هغه صورت کې باید اکسیجن خامخا ورته ورکړل شي. او ځینې دواګانې دي چې هغه د تنفسي لارې لویي متوسع کوي تر څو ناروغ په اسانۍ سره نفسنګي نفس واخلي. نو د شدت په وخت کې خامخا باید ډاکټر ته ورشي تر څو هغه عاجلې دواګانې ورکړل شي. مګر یو تیر د واګانې دي چې هغه ته موږ ریلیور کنټرولر په نوم وایو چې دا د وقایه کوي د لږه شدید حملاتو نه ناروغان یعنی ناروغ ته نه پریدي چې شدید حالت ته ورسي. او هغه د واګانې معمولا دوامدار باید وخورل شي. هغه د حساسیت د واګانې دي او هغه د سپریګانې یا د واګانې دي چې هغه د تنفسي لارو د بندش یا د تنګیدلو نه مخنیوی کوي. نو د دې د واګانو نه باید په منظم شکل باندې استفاده وشي. که کله ناروغي تجدید کیږي نو خامخا ډاکټر ته باید مراجعه وشي. په خلاص ډول باندې دا ورته ده هم تاییدوم چې بالکل واکسینونه شته دي. دا ورور هم کولای شي چې د سینو بغل او د زکام ولیدش هغه واکسینونه چې په کابل کې موجود دي هغه هم وشي تر څو د سینو بغل نه چې د دې نفسنګي تشدید کوونکی دا مخنیوي وشي په دې ډول باندې ناروغي شدت طرف ته نه ځي. بل ورور سوال چې محمد داوود نومیده د خوست نه وو دی وویل چې زه افسردګي لرم او شدید افسردګي یا ډیپریشن لري. نو د دې ناروغي خو د لپاره خو تداوی په څو ډوله ده. زه بل ته خلاص دوه ډوله وایم. یو کونسلنګ ته یا مشوره دی. بل دوایي تداوی ده. کله کله یوازې د وای تراوی باندې ناروغان څه کیږي کله یوازې مشوره باندې او کله دواړو ته ضرورت کیږي. نو اوله موضوع ځینې ورو ته دواړم شریک کم محمد او صاحب ته هغه دانه چې دوی خپل تداوی د عقلي عصبي د یو متخصص د نظر لاندې دوامداره ادامه ورته ورکړي په دوامدار ډول باندې ځکه دا زمونږ ناروغان په هیواد کې متاسفانه کله داسې وکړي چې یو دلی یو ډاکټر ته ورشي بیا هغه سره تداوی کورس تعقیب نه کړي بیا بل ته ورشي په دې ډول هغه تداوی کورس مکمل نه تعقیب کیږي. او د ډیپریشن تداوی معمولا د درې میاشتو نه نیولې تر یو نیم کال پورې او حتی کله کله د یو نیم کال نه زیات وخت دوام ضرورت لري چې تداوی ته ادامه ورکړي. نو که چیرې دا کورس په صحیح ډول باندې تعقیب شي نو بیا ښه نتیجه ورکوي تداوی. او داسې یو ناروغۍ نه ده چې تداوی وړ نه وي. انشاءالله تداوی کیږي. د تداوی ترڅنګ زه یو شی بل هم د ورور ته تجویز کوم چې هغه روحي تداوی ده. په روحي تداوی کې د انسان د زړه سکون د څه شي سره زیاتېږي هغې ته باید ډېر زیاته توجه وکړي. موږ تاسو د منهج مسلمانان په دې ایمان لرو چې د انسان د زړه سکون د دین او د دینداری سره زیاتېږي. دا ډېر واضح آیت شریف د قرآن عظیم الشان کې چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله پاک امر دی چې د الله پاک ذکر تاسو ډیر وکړئ نو تاسو سره به اطمینان حاصل کړي او دغه تشویش او اضطراب او ډیپریشن دا به ورونو لرې کیږي. خو په دې باندې هم تداوم کول غواړي. تاسو اذکار تلاوات نفل تهجد او دا موضوعات درود شریف دا مسلسل وظیفه کوي. ان شاء الله دې سره به تاسو ته ډیر اطمینان حاصل شي او دا تاسو ناروغي به ډیره شي. کچیر تاسو د قران د مشان تلاوت په دې یو شکل وکړي چې دا غي د معنی او آیات په مفهوم او معنی باندې پوه شي او هغه درک کړي نو البته تاسو ته خاص اطمینان حاصلېږي. نو هیله ده چې په دغه مشورو عمل وشي ان شاء الله تاسو.
ډاکټر صاحب ما د دې مورد ای سوال چې میګن باز بگوی منته د موضوع یک افسردګي ترګه په یک از یک ډاکټر خارجي شنیدم او میګه چې وخت کو هورمون ادرنالین میګه چې بل اسب نور شما خوب میفهمید میګو چې د بدن کم میشه یعنی د هر جای کې کم میشه و باعث افسردگی میشه از او خاطر ادرنالین میگه بالا ببرن. من چه همتی یک چیز بود من قدر مسائل تکنیکیش نمیفهم. اگر روی از اون توجه شد و بازو توصیه میکد که امی انسان ها وقتی که اکسیژن صحیح نگیرن هوا را صحیح تنفس نکنن این هم باعث بسیار مشکلات میشه. از او خاطر میگن وقتی که یک طفل از مادر به دنیا میایه تا چند روز یا چند ماه را صحیح تنفس میکنه. میگه اگر متوجه شده باشین وقت تنفس کردن همیش کم طفلک بالا میره و پایین میشه بالا میره پایین میشه مانایش ایست که 100% تنفس اکسیژن تنفس میکنه و در داخل بدن منتها میگه بعد از او 3 ماگهی می یاد ما میره باز میگه تقریبا 30% اکسیژن تنفس میکنیم، یعنی از دان تا به قفس سینه را اکسیژن میرسه، بعد از اون نمیرسه. از اون خاطر تکتیکا را یاد میده که نفرای که افسرده است و دیگه است چطور تنفس بکنه که اکسیژن را پمپ کده بتونه به داخل بدن خود، که داخل بدن تمام ازش اکسیژن باید بگیره. اگر اکسیژن رفت اون خون هم میره و چارهش میشه. مثلا صاحب دکتر صاحب دکتری ما چقدر مفید است، یعنی نوبت کدامتون بود از پیش می رفت؟ دکتر صاحب احمد اگر نوبت شما است، نوبت شما، اگر نه دکتر صاحب شفیق.
نه نظری صاحب دکتری شما بجای هستن، چون شما اپدیت هستین و میخوانین صحیح هستن. اصلا خو دپرشن طبعا او زیاد نسبت به بودیلی فنکشنز که در وظیفه وجود تغییرات نه، زیاد به سایکی انسان و به روان انسان تعلق داره و به می خاطر استن که اینالی حالت عمومی فشار که سر مردم دنیا آمده و برادر ما و شما که گفت که در حالت کرونا که واقعات بلند شده و طبعا یک مسئله اجتماعی استن، یعنی مریضایی که کرونا استن و آخو مریض استن و اوی که کرونا نیستن از این طرف کرونا در خفگان عمیق میروند یا در استراب عمیق میروند. طبعا این منشه اصلیش غالبا نسبت به اسباب فیزیکی یا وجودی یا جسمی زیاد اسباب اجتماعی و روانی هستند. طبعا ما در محوطه کاری خود زیاد تغییرات آوردیم به خاطر سکون روانی مریضان خود. ما اعلانات کردیم که مردمان رو گفتیم که ما امرای شما هستیم، دکتر صاحبای شما و اولادای شما که دکترها شدن یا در روزای سخت شما رو اعلان میکنن، اگر شما پیش ما آمده میتونین بیاین ما در خدمت هستیم، اگر نمیتونین آمده تیمای سیار ما و دکتر صاحبای شماره ایشان در خدمتشان دادیم و پرسانه خود میکنه و مشکلات خود از طریق واتساپ ما، مسنجر ما و ایمو و ایبر ما شریک میکنه با تیم ما و جواب ارائه میکنن. در پالی از وزارت محترم صحت عامه همچنان تیمای سیار مشاوره روانی جور کردن و حتی در هر مرکز صحی عالی موجود هستن و مشوره های روانی خود ارائه میکنن. تلویزیون های افغانستان همچنان در باره صحبتای داشتن و در سبا متخصصین روانی دعوت میشون و این چیزا بسیار با وضاحت یعنی چیز میشه ادرس میشه. سازمان صحی جهان همچنان کسی که او رو تعقیب میکنن سیشنای مسلسل دارن، فصل بحثای مسلسل در باره فشارهای روانی کرونا که او رو چطور معالجه کنیم دارن. دیگه یک چیز هستن که واقعا باید امرایشان یک برخورد منطقی شوه، اوبای کیمیا و کرونای کیمیا و وار باید ما شما از حد زیاد سنگین فکر نکنیم.
تشکر دکتر صاحب احمد. خب دکتر صاحب شفیق شما هم جمع بندی کنین سخنانتان هست؟
در مورد هوای پاک بله، یک مقدار کارش مربوط ما میشه، مردم عام کشور، و یک مقدار کار مربوط به وزارت صحت و شهروالی میشه. ما به نوبه خود هر کس مسئول است که در دوربر خود مسئولیت را بگیره و از کثافات و از هوای منتن کردن هوا و تصفیه کردن هوا جلوگیری بکنه. خانه ها، دکان ها، کلینیک ها، همچنان حمام ها و نانوایی ها کلشان مسئولیت دارن. هدف ما این بود که هوای اتاق اگر تغییر شود خوبیش دارید که اگر دمو 24 ساعت در داخل اتاق میکروب هایی که یک مریض در اونجا بوده جمع شده باشه این تخلیه شده این بهتر است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محبوب الله شفیق، متخصص داخل عمومی، دکتر صاحب عزت الله حامد دکتر اطفال هستند. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. شنوندگان محترم تشکر.
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغی دخت کی شاید دمینی قتل شوه
دغی دخت که شاید دمیلی قتل شوه و دغی دخت که اوز هم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیتا پناول ما شپا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بند دا آئی حیستا بند دا شپیتا پناول ما شپا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده